مشال ریډیو د دا وخت په پېښور کې د سهار لس او دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د جمعې مبارکې ورځ او د 2018 میلادي کال د مارچ د میاشتې 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال ریډیو پر روان خبرونه کې یو ځل بیا ساسو هرکلی کوم. پروان خبرونه کې به واوري چې د پاکستان لوړ پړو پوځي او حکومتي چارواکو د پرونی ډرون برید غندنه کړې ده. نور راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به ګل آیاز ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومبے دا مهم خبرونو سر ټکی دا پاکستان وزیر اعظم او د فوز مشر په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید غندنه او امریکای نه د معافی غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا قانون وزیر وای تر هغه ته زر ته زر سزا ورکول لپاره به قانون جوړ کړی شي. ملګرو ملتونو په لیبیا د نه الوتسمی قرارداد منځوري ورکړې ده چې تر مخه فوزي عملیاتو لپاره لار هواره شوې ده. جاپان کې د فوکوشیما اټمی بټې نه تابکاری مواد اخراج ودرولو او بټې یخ ساتلو لپاره هلې ځلې روان دي. او نن بعد د کرکټ نړیوال کپ کې نیوزیلند او د سریلانکا او آیرلند تر دې دم د هالند پر ضد د درې لوبغاړو په زیان 350 منډې جوړې کړې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت د امریکای نه د شمالي وزیرستان د ډرون برید کې د 15 کسانو د وژنې په اړه د معافی غوښتنه کړې ده. د امریکای بی پایلټ جاسوسي الوتکې تیر ورځ د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې برید کړی و چې 15 نه زیات کسان پکې وژل شوي وو. د پاکستان خارجه چارو وزارت وزیر اعظم یوسف ګیلانی او د ځواکونو مشر جنرال اشفاق کیانی د برید غندنه کړې ده. د ځواکونو مشر کیانی لخوا خپور شوی بیان کې ویل شوی دي چې برید په وسلوال طالبانو نه بلکې په جرګه شوی دي. د دې نه وړاندې تیره ورځ اسوسییټډ پریس خبري اجانس د فوزي چارواکو لخلي ویلي وو چې برید په وسلوال طالبانو شوی وو چې زیاتره وسلوال پکې وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا قانون وزیر ارشد عبدالله وای چې د ترهګرو ته زر ته زر سزا ورکولو په اړه قانون به ډیر زر جوړ کړل شي. ارشد عبدالله وای
انسرجنسی لاس کې داری چې رقم کسان ډیورینګ دی آرمی اپریشنز نیولې شوی او سره چې کوم وسله نیولې شوی دا غیر ریکارډ به وي دا ټیچ کوم اتورټیز پای کې ډیفاین شي او یو داسې ڈیٹینشن سینٹرز حوالے سر پائے کی خبر اب کی چار دس ڈیٹینشن سینٹرز بھائی فلی ٹو ٹو تھری منتھس ٹائم کے انسرجنسی لاز برازی.
د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل په لیبیا د نه الوتسمی قرارداد منځوري ورکړی دا چې تر مخه په لیبیا د نړیوال فوزي عملیاتو لار هوار شوې ده. ملګرو ملتونو تیر ورځ په لیبیا د نه الوتسمی بندیز لګولې دي چې مقصد یې حکمران معمر قذافي ځواکونه د مخالفینو پر ضد د هوایي بریدونو نه لري ساتل دي. د قرارداد یو مخده هم ده چې عام ولس ژوند خوندي ساتلو لپاره هر اخیزه لارو غور کول دي. په قرارداد کې لیبیا ته ځمکني نړیوال ځواکونه لګولو خبره رد کړې شوې ده. د قرارداد په حق کې لس وټونه اچولې شوې دي. روس، چین، برازیل، هند او جرمنی د قرارداد ته ځان لري ساتلې دي. په دې موقع د ملګرو ملتونو لپاره د امریکای سفیره سوزن رایس وای
This resolution also strengthens enforcement of the arms embargo.
د قرارداد سره په لیبیا د وسلو بندیز او نړیوال الوت چې د دې هیواد کمپنی ملکیت لري باندې بندیز لګولو کار به یقیني شي. قرارداد کې د وو کسانو او 15 نور سرکاري چارواکو اساسي هم منجمد کړي شي ویلي. د سفارتکارو په وینا د قرارداد منځوري سره د قذافي په ځواکونو د هوایي بریدونو لار هواره شوې ده چې امریکا، فرانس او برتانیا حلیف هیوادونه دي. جاپان کې د خونړې زلزلې او سونامي وروسته په فوکوشیما کې اټمی بټې د یخ ساتلو لپاره هلې ځلې توندې کړې شوې دي. جاپان چارواکي هڅه کوي چې اټمی بټې د ویلیدو او تابکاري نه بچ کړي. د جاپان فوزي هلیکاپټرو د پولیس اوبو گاډو اټمی بټې یخولو لپاره اوبه غورځولې دي. کارکون کوشش کوي چې د اټمی بټې یخ ساتلو نظام بحال کړي. د ملګرو ملتونو د جوهري توانای سارنې نړیوال ادارې مشر سره د کارپوهانو جاپان په سفر دی چې مقصد یې د اټمی بټې موجوده صورتحال جاج اخستل دي. بلخوا د جاپان حکومت مشر وزیر تر مخه نن په فوکوشیما اټمی بټې د یخ ساتلو لپاره دیش فایر بریګیډ ګاډي سیمې ته لګل شوې دي. د جاپان ان ایچ کی ټلویزیون تر مخه د فایر بریګیډ ګاډي په خصوصي توګه تیار شوې دي او په یو منټ کې 15 ټنه اوبه په فوکوشیما اټمی بټې متاثره ریئکټر باندې به اچوي. د امریکای ولسمشر باراک اوباما د امریکای اټمی بټو د تحفظ جامع بیاکتنې حکم ورکړی دی. اوباما وایي د جاپان زلزلې او اټمی لانجې نه سبق ترلاسه کول پکار دي او موجوده حالاتو کې ذمہ واري جوړیږي چې د اټمی بټو تحفظ یقیني کړي شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو لوړپوري چارواکي په بهرین د بشري حقوقو نه د سرغړونې تورونه لګولې دي او وایي د دغه هیواد نه د عام ولس د وژنو نیولو مظاهره کوونکو د وهلو او ډاکټرانو سره د بد سلوک لړزون کې راپورونه راغلي دي. چارواکي ناوی پیلې وایي د بهرین ځواکونو په غیرقانوني توګه د هسپتالونو واک ترلاسه کړی دی او د مخالفینو پر ضد هلیکاپټر او ټینکونه استعمالیږي. د سعودي عرب بادشاه عبدالله بن قام ته وینا کوي او امکان څرګندېږي چې څه مهمې فیصلې به واوروي. اوس د کرکټ نړیوال یو خبر. نن د کرکټ نړیوال کپ کې نیوزیلند د سریلانکا په ضد لوبه کوي او آیرلند تر دې دم د درې لوبغاړو پر ضد د هالند پر ضد درې پنځوس منډې جوړې کړې دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې ګلایاس وړاندې کول پروان خبرونه کې مستاسو لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په روان خبرونه کې به واوري چې د پاکستان لوړپړو پوځي او حکومتي چارواکو په شمالي وزیرستان کې د پرونی ډرون برید غندنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هیله ښودلې چې ملګری ملتونه به د لیبیا پر ضد ګامونه پورته کړي او امریکا به هرومرو ملاتړ کوي.
And the United States will support the Security Council taking such action.
د قبایلي سیمو کډوال وایي دوی په کیمپونو کې لیو شمیر ستون سره مخامخ دي او که خپل سیمو ته ځي نو هلته حکومت مجبوروي چې لشکري جوړ کړي.
دیر پاره موږ د پوز جوړ کړی زموږ حفاظت دی موږ د پوز حفاظت نشو کولای په اخلاقر د عامه نه حفاظت کوي پوز دی په خپل باندې لګا کنټرول جوړ کړي.
په پښتني ټولنه کې بنجارۍ چې سامان په لاس کې به کوڅه په کوڅه ګرځي دی اوس په څه حال کې دی. یو بنجارۍ وایي
اوس وخت کې او خبره ار سړی بازار هم لیدلی او ور سړی لکه دیش سیز وس اوس دونه نخ وخی لکه مخ کې چې خوخی دی.
او د روان خبرونه په پای کې د تصوف په اړه اونیس پروګرام شعر او تصوف اوریدل هم مه هیروي. زموږ غله مشال ریډیوس اوري ګران اوریدونکو راځو د خپل لومړی راپور پر لور. د پاکستان لوړپړو حکومتي او پوځي چارواکو په شمالي وزیرستان کې د پرونی ډرون برید غندنه کړي او ویلي چې په دې برید کې اولسي خلک بشل سوي دي. نور حال پېښور څخه زموږ خبريال مجيب رحمان انګار په خپل ډیر راپور کې راکوي.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی پر شمالي وزیرستان د بي پيلوټ امریکایي الوتکو د تیرې ورځې د برید پر وړاندې خپل عکس العمل خودلې او د ملکی خلکو مرګ ژوبلې غندلې. په هغه اعلامیه کې چې د پوز د عامه اړیکو د دفتر یا آی اس پی آر له لوري خپره شوې جنرال کیانی د ملکی خلکو پر وژنه خواشینی ښولې او ویلې دي چې دی د ولسی خلکو په ځانګړې توګه د قومي مشرانو پر وژنه سخت خوابدی دی. جنرال کیانی ویلي چې د پاکستان پوز په سیمه کې د خپل ولس نه بلکې د تروریستانو پر ضد جنګیږي او زیاته کړې ده چې هیواد یې نور دا ډول پیښې نشي زغملی. په دې حمله کې چې د پنځشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان د تخیلو په خړ تنګي نومي سیمه کې پر یو کور شوې وه د وروستیو راپورټونو له مخې د یو شمیر قومي مشرانو په ګډون یو څلوېښت تنه پکې وژل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. هغه مهال دولتي مقاماتو د پنخه شویو د هویت په اړه بې خبري خولې و خو ناوخته مهال د خیبر پښتونخوا گورنر وویل چې په دې برید کې وسلوال جنګیالي نه بلکې یو قومي جرګه پنخه شوې. جنرال کیانی دغه ډول عملیات چې ملکی خلک پکې پنخه کیږي د تروریزم پر ضد د رواني ګډې مبارزې پر وړاندې زیانمنونکي بللي او ویلي دي چې په دې سره به دوی خپل هدف ته په رسیدو کې له نورو ستونزو سره مخ شي. د سیمې یو قومي مشر خان مرجان وزیر بیا د تروریزم پر وړاندې په رواني ستراتیژۍ انتقاد کړی او ویلي دي چې که په دې لړ کې له دقت څخه کار وانه خیستل شي پایلې به یې ډېرې زیانمنونکې وي. نوموړي له سیمې نه د تلیفون پر لیکه وویل پر جنرال کیانی سربیره د پاکستان جمهور رئیس صدر اعظم او د خیبر پختونخوا والی هم د غبریت غندلای او ویلې دي چې پاکستانی ولس له تروریزم سره په مبارزه کې ډیر ځپل شوی او غوښتنه یې کړې چې په راتلونکي کې باید ورته پیښې تکرار نشي. دا برید په داسې حال کې شوی چې څو ورځې وړاندې په سیمه کې د پوځ یو جنرال له خبریالانو سره په کتنه کې دغه لړۍ بریالۍ بللې وه او ویلې ول چې تر ډیره پکې کورني او بهرني وسلوال په نښه کیږي. بلخوا ځایي اوسیدونکي وایي ملکي وګړي نه یوازې د وسلوالو مخالفینو لخوا بلکې د بی پیلوټ الوتکو لخوا هم په نښه کیږي. خو متحده ایالات تل دا وایي چې دوی هڅه کوي په دې بریدونو کې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. ګران اوریدونکو، اوس زو د مطبوعاتي کتنې پر لور. امریکای ورځپاڼه وال سټریټ جورنال په خپل یو مقاله کې لیکلی دی چې د ریمن ډیویس تر خوشي کېدو وروسته د پاکستان لپاره دا یو داسې موقع ده چې له امریکا سره خپلې کړکیچنې اړیکې بیا ورغوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د وال سټریټ جورنال دغه مقاله لوستې او غټ ټکی تاسو ته در اوروي.
ورځپاڼه لیکي د ریمن ډیویس کیسه چې پای ته ورسېده په پاکستان کې سخت دریزه او د امریکا ضد ډلې راوپارولې او یو بدمرغه ډیپلوماټیکي راتلونکی رامنځته کړ. پاکستانیو سیاستوالو د ریمن ډیویس مقدمه په کورنی سیاست کې رامنځته کړه، د کوم له کبله چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د سخت کړکیچ ښکار شوې. خو په پای کې پوځي او ولسی چارواکي پر دې سره سلا سو چې د ریمن ډیویس لخوا د وژلسو د کورنیو غړو ته د خونبها په توګه 2.3 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي او د هغوی له بخښنې وروسته ریمن ډیویس خوشې کړي. ورځپاڼه لیکي چې د ویانا د کنوینشن له مخې په کار دا وه چې ریمن ډیویس له سره نیول سوی موای، خو د پاکستان کمزوري ولسی حکومت پر وخت داسې ونه کړل او دې ته یې وخت ورکړ چې ولس په دې لړ کې راوپارېږي. د ورځپاڼې په لیکنه په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه هم د ریمن ډیویس د حیثیت په اړه داسې بیانونه خپاره کړل چې یو له بله بیل وو. وال سټریټ جورنال لیکي چې پاکستان په مدو له یوې خوا د امریکا ملګری پاتې شوی دی او له بلې خوا بیا د سخت دریځ ډلو ملاتړ کړی دی. په تیرو دوه کلونو کې پاکستانیو چارواکو له امریکا سره په دې لړ کې مرسته کړې ده چې له افغانستان سره پر پوله پرتو قبایلي سیمو کې د وسلوالو په نشه کولو لپاره د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وغځوي، او په همدې وخت کې د پاکستان حکومت او پوځ د ترهګرۍ له یو شمېر بریدونو سره مخامخ شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ریمن ډیویس د خوشي کولو له معاملې څخه د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي اړیکو د ارزښت اندازه کېدای سي، کومې چې په دې وروستیو کې بیخي کړکیچنې شوې وې. وال سټریټ جورنال لیکي چې خونبها هغه څه دي چې له مخې اسلامي قانون د دې اجازه ورکوي چې تورن کس دې خوشي کړل سي، خو د نړیوال قانون له مخې په کار دا وه چې ریمن ډیویس په سمدستي توګه خوشي کړل شوی وای. ورځپاڼه د مقالې په پای کې لیکي په داسې ځای کې لکه پاکستان د ریمن ډیویس خوشي کېده یو دومره شګام دی چې تمه یې کېدای سي.
بوریوال کاکړ وو چې د ریمن ډیویس تر خوشي کېدو وروسته د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه د وال سټریټ جورنال د مقالې مهم ټکي تاسو ته در اورول.
دا مشال ریډیو دا.
اوس زو د یو بلې مطبوعاتي کتنې پر لور. په نېشنل انټرسټ ویبپاڼه کې امریکایي لیکوال سیریګ ایچ هاریسن لیکي چین د امریکا او هندوستان په مخالفت کې له پاکستان سره په مرسته کولو سره په جنوبي ایشیا کې د امن لپاره خطر جوړ شوی دی. د دغه مقالې مهم ټکو اورېدو ته مو را بولم. په ویبپاڼه نېشنل انټرسټ کې سیریګ هاریسن لیکي چین په څرګند ډول په آرام سمندر او د سوهیلي چین په سمندر کې د امریکا لپاره یو ګواښ دی، خو بدمرغي دلته ده چې له پاکستان سره د زیاتېدونکو اړیکو له کبله چین هڅه کوي چې په جنوبي ایشیا کې د هند برلاسي لمنځه یوسي. هاریسن لیکي که څه هم چین په تیر وختونو کې د کشمیر پر لانجه به طرفه پاتې شوی وو، خو اوس په ښکاره توګه د پاکستان ملاتړ کوي او غواړي چې د پاکستان تر واک لاندې په آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان کې خپل اقتصادي او سیاسي اثر زیات کړي. د چین پنګا چونکی په آزاد کشمیر کې په ځای کاروبارونو کې ونډه لري او په ګلګت بلتستان کې بیا د پاکستان انجینرینګ د پرمختیايي کارونو برخه دي. هاریسن پر مخ لیکي چین د پاکستان د چشمه کمپلیکس لپاره د اټمي بټیو او د پاکستان د هوایي ځواک لپاره د جنگي الوتکو په مرسته کولو سره امریکا خپل سیال ګرځولې دي. لیکوال زیاتوي د هندوستان او چین ترمنځ د وسلوال نشتی امکان نه لیدل کیږي. ځکه چې د دواړو هیوادونو خپلمنځي اقتصاد مخ پر وړاندې روان دی. خو د هند او پاکستان ترمنځ د لانجو پر سر له پاکستان سره د چین ائتلاف د نوې ډلی او اسلام آباد ترمنځ ترنګلتیا کمول په داسې حال کې له مشکلاتو سره مخامخ کړی ده چې د دواړو هیوادونو د خارجه چارو وزیران په جولای کې د خبرو اترو لپاره سره ویني. هریزن لیکي د نوې ډلی او اسلام آباد ترمنځ ترنګلتیا د دوو لارو کمېدلای سي. اول دا چې د دوی ترمنځ اقتصادي اړیکې زیات سي، او دوهم دا چې دواړه هیوادونه په وسلو جوړولو کې کمبود راولي. خو د چین هڅه به په څرګند ډول د پاکستان د هوایي ځواک غټېدل او پیاوړي کول وي. لیکوال زیاتوي په پاکستان کې د چین د رول د مخنیوي لپاره امریکا ته پکار ده چې د بلوچستان د ازادي د غورځنګ ملاتړ وکړي او د گوادر بندر څخه د بلوچستانو لالارې چینایان وشړي. لیکوال په پای کې لیکي د پاکستان او هند پر ترنګلتیا باندې د چین له اړخه د پاکستان شکاره مرسته په جنوبی ایشیا کې د امن لپاره خطر ده، او په پاکستان کې د امریکا لپاره په روانو حالاتو کې نور هم مشکلات پیدا کوي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
زمو شغله مشال ریډیو خبري اوس زو د لیبیا په اړه یو راپور ته. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن هله شوډلې چې ملګری ملتونه به د لیبیا په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي او د امریکا حکومت په دغه ملاتړ وکړي. بلخوا د ناتو مشر اندرس فوغ راسموسن په لیبیا کې د روان اخوډه په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د دې هرڅه په اړه نور حال له مشال د مشال ریډیو خبريال هارون باچا له واشنگتن څخه راکوي.
په داسې حال کې چې لیبیایي ځواکونو د زیارت په ورځ هم په حکومت مخالفه ډلو خپل فشار ته په دوام ورکولو د هغوی د مرکز بنغازي ښار په شاوخوا سیمو بمونه اورول، د امریکا حکومت تمه څرګنده کړې چې ملګري ملتونه به ډېر زر د لیبیا پر ضد د عملیاتو یوه غوسه پرېکړه مخې ته راوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن تیر ورځ په تیونس کې د یوې خبري غونډې پر مهال هوډ څرګند کړ چې د هغې حکومت په د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د پریکړې کلکه ملګرتیا
وکړي.
متحده ایالاتونه به د امنیتي شورا لخوا د عملیاتو د فیصلې ملاتړ وکړي، خو غواړي چې دغه ملاتړ د عرب هیوادونو د ملګرتیا په ترڅ کې نور هم پیاوړی شي تر څو هغه چارې چې امنیتي شورا یې منظوري ورکوي پر مخ یوړل شي.
course of action approved by the Security Council will be.
میرمن کلینټن د بریتانیا او فرانسیا هغه حسوتا چې غواړي د لیبیا هوایی لیکې د اوتړل شي په اشاره کول سره وویل چې دغه عملیه به د یاد هیواد د پوزي دفاعي نظام د پنخه کولو پرته ترسره نشي.
There is a lot of very intense discussion occurring.
په دې موضوع ډېر ژور بحث روان دی، خو باید دا په پام کې ونیول شي لکه څنګه چې د نړۍ د پوزي چارو کارپوهان په دې خبره پوه دي چې د الوتنو د ممنوع زون مخې ته راوړل د ځینو عملیاتو تقاضا هم کوي، چې موخه یې د جنگي جازونو او د پایلټانو له حفاظت سربیره ځینې ځایونه هم په نښه کول وي لکه د لیبیا د پوز دفاعي نظامونه. بلخوا ته بیا د لیبیا ولسمشر محمد قذافي د لبنان یو ټلویزیون سره په مرکه کې په بنغازي کې د جګړې د امکان پر ډول سره وویل چې دا د لیبیا خلک دي چې په مخالفینو پسې راپاسېدلې دي. دا یاغیان هیڅ پروا نه کوي چې که خارونه ویجاړیږي او که ټوله لیبیا تباه کیږي، او دا ځکه چې دا خلک له بهره راغلي دي. د لیبیا ولس بلها صبر وکړو او اوسمهال هم دوی دي چې مخالفانو پسې شوي دي. اندا چې په بنغازی کې عام وګړي مرستې کوي چې له دوی ځان خلاص کړي. په ورته وخت کې د ناتو عمومي سیکرټر اندرز راسموسن د پولند په سرخار وارسا کې د یوې خبري غونډې پر مهال په لیبیا کې روانو د تشدد په پیښو خفګان خودلې او ویلي چې اوس هم لا وخت تیر نه دی دغه زور زیاتی مخه ونیول شي. مونږ د عملیاتو کولو لپاره درې شرطونه مخې ته ایښي دي. اول دا چې زموږ مرستو ته ښکاره اړتیا ولیدل شي، دویم دا چې مونږ څه کوو هغې ته سیمه ییزه ملاتړ ترلاسه وي، او دریم دا چې زموږ د عملیاتو لپاره یو څرګند قانوني جواز وجود ولري. د هر څه ته په کتنې زه فکر کوم چې د ناتو عملیات به د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد سره په سمون کې ترسره شي. بل لوري ته بیا د فرانسي ډیپلوماټیکو سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه هیواد د ملګرو ملتونو لخوا د داسې یو قرارداد د پاس کولو امکان ته خوشبینه دی چې وایي په څو ګنټو کې به په لیبیا پوځونه ورداخل کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
الله الله
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پشایستو خوکیو باندی مزین کول
دا کوم لار ده
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لند لار ده
عرفان څه ته وایي
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونۍ خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمعې او خالی په ورځ اوریدلای سي گران اوریدونکو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د لیبیا پر شخړه یو مقاله لیکلې ده په مقاله کې د قذافی تر واکلاندی د ډلیز ورانی د وسلو په اړه اندیشنه شوډلې سوې دي د دې مقاله مهم ټکی ګلای حضرت اوروي
د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګه د امریکای انډیانا په هنتون پروفیسر جمشید چوسکی مقاله خبره کړې ده چې د لیکوال په وینا لیبیا کې د ازادۍ ملاتړ کوونکي غربي هیوادونه په دې خبره سلاخ کاری چې قذافی رژیم به په واقع پاتې شي لیکوال جمشید لیکي چې چری داسې کیږي نو نړۍ دې له یو بل غوښته تیار شي ځکه چې لیبیا ډلایزه د ورانی وسلې لري او قذافی به هغه هیوادونه په نخ کوي کوم چې مظاهره کوونکي حسولي وو او د دوی مرسته کړې و لیکوال جمشید لیکي چې قذافی کې دي شي چې د نړیوال پریکړو نه پشا شي چې د سره بعد تیلو قیمتونه هم جګ شي د قذافی په لویان وای چې دوی په لوبه سر خلاص دي چې یورپ تیلو ته اړتیا لري او لیبیا په لاس کې د تیلو ذخیره دي لیکوال جمشید په مقاله کې ذاتوي چې د جاپان اټمی لانجی د لیبیا لاسونه نور هم مضبوط کړی دي لیکوال جمشید دي چې شمالي کوریا وینزویلا ایران او شام هم غواړي چې د اټمی وسلو نه خورولو پریکړه او موجوده نړیوال نظام ختم کړي چې مقصد یې څه قسمه غوښته په خپل جواب ورکول دي او قذافی هوا چې د یورپ دروازه پروت دی سره د اټمی وسلو په لړ کې مرسته کول به حالات نور جنجال سره مخامخ کړي لیکوال جمشید دي چې امریکا او یورپی یونین په افغانستان او عراق کې قلاری راوستو لپاره ستړي فوجي او سیاسي هلې ځلې کوي او اوس د لیبیا شخړه به د دوی لپاره یو بل امتحان وي لیکوال جمشید د مقالې په پای کې لیکي چې قذافی د شام ایران شمالي کوریا وینزویلا په پرتله ډیر زیات ډلایزه ورانه وسلې لري او قذافی په خپل مخالفینو چې د هیواد دنن دي او که بهر مسترد ګیس استعمالول شي
ګلایاز وو چې تاسو ته د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې مقاله اورول چې ویل سی و د قذافی تر واکلاندی د ډلی زورانی د وسلو په اړه اندیشنه څرګندې سوې دي مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي ګران اوریدونکو اوس د یو مطبوعاتي کتنې پر لور ځو چې د افغانستان په اړه ده په د نیویارک ټایمز ورسپانه کې په خبرې سوي او مقالې کې لیکل شوی په داسې حال کې چې د افغانستان په دشتو او غرونو کې امریکایي ځواکونه وسلوال طالبان تر فشار لاندې راولي نو هلته بیا افغان حکومت او طالبان پر دې غور کوي چې جګړه پای ته رسول او خبرې اترې پیلول به څنګه ممکن وي د دې مقالې مهم ټکي زموږ همکار پامیر ساحل درته اوروي
د نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي په تیرو وختونو کې د خبرو پیلولو هڅو لږه ګټه کړې ده خو سربیره پر دې په سیاسي لارو کې دلچسپي زیاتیږي او دا ځکه چې د پوځي ژمنتیا د کمولو لپاره د منلو وړ لار د لټون په اړه فشار هم زیاتیږي او د جګړې لپاره په امریکا او اروپا کې د ولس ملاتړ په کمیدو دی د نیویارک ټایمز ورسپانې د لویدیز د یو ډیپلوماټ له خولې لیکي حالات بدلیدونکي دي ډیپلوماټ وایي که طالبان یو داسې پریکړه وکړي چې پکې دلچسپي لري نو حالات به په سرعت پر مخ ولاړ شي د ورځپاڼې په خبره په ښکاره ډول طالبانو تل ویلي دي تر هغې به خبرې ونه کړي چې بهرني ځواکونه له هېواده نه وي وتلي البته اوس ځینو طالب مشرانو اشاره ورکړې ده چې که د دوی د امنیت ضمانت ورکړل شي نو دوی به ژر خبرو ته تیار وي همدارنګ په جنگ کې ښکیل طالبان هم غواړي ژر تر ژره جګړه پای ته ورسوي هلته بیا امریکایي چارواکي پر خپل دریځ ټینګ ولاړ ښکارېدل چې له هغو طالب یا نورو یاغي مشرانو سره به خبرې ونه کړي چې د دوی په فکر ورسره سلا نشي راتللی خو په دې وروستیو کې هغوی د خبرو په مخه کې د ولاړو خنډونو د لرې کولو کار پیل کړی دی د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خبره افغان حکومت په بیا بیا وایي چې د خبرو لپاره شرایط پخوانی دي خو بیا هم د هغو ډیپلوماټي هڅو ملاتړ کوي چې خبرو ته لار هواروي
د دې ترڅنګ داسې هم ښکاري چې دوی د طالبانو مشرانو ته بخښنه او امنیت ورکول غواړي چې بیا دا کسان په خبرو کې بې له خنډه ګډون وکړي. د ورځپاڼې په مقاله کې لیکل شوی دی په دې ترڅ کې بل لویه مسله پاکستان ده. د وسلوالو طالبانو بخت د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له هغه سره تړل شوی دی چې د 1990 په لسیزه کې د طالبانو په جوړولو کې مرسته کړې وه. خو د ورځپاڼې په خبرو وس طالبان ځان د پاکستان په جال کې راګیر احساسوي. د طالبانو ځینې مشرانو د پاکستان له منظورۍ پرته له افغان حکومت سره خبرې کړې دي. په دې مشرانو کې د طالبانو دویم لوی مشر ملا عبدالغنی برادر هم دی چې تیر کال په پاکستان کې ونیول شو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي نور طالب مشران هم یا خو نیول شوي یا ورته ګواښونه شوي دي او یا هم د پاکستان امنیتي ځواکونو وژلي دي چې د جګړې لپاره ورباندې فشار زیات کړي. په کوټه کې یو قبایلي مشر حاجي قرمامد د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي طالبان به نه له افغانستان او نه هم له پاکستان سره د سولې خبرې وکړي. نوموړی طالبانو ته نږدې دی او وایي په پاکستان کې به یې ISI په خلاص مټ خبرو ته او هر څه چې مشران غواړي ووایي پرې نږدي او په افغانستان کې د طالبانو مشران د ولسمشر حامد کرزي په ادارې باور نه لري.
پامیر ساحل چې د نیویارک ټایمز د مقالې مهم ټکی تاسو ته اورول چې لیکل شوی و کې وی خواته افغان حکومت او طالبان پر دې غور کوي چې جګړه پای ته ورسوي نو بلې خواته به امریکایي ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کوي.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس واره سیدلې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله انیس اجمل دغه ورسپانې لوستي او مهم ټکي تاسو ته دراوروي.
ورسپانه ډیلی ټایمز په خپلې ادارې کې لیکي چې د ریمن ډیویس معاملہ اخر حل کړی شو او د وژل شوي پاکستانیانو د کورنۍ د بخلو وروسته ریمن ډیویس خوش کړی شو. ادارې لیکي چې د ریمن ډیویس په معاملہ کې د سولې په کاغذونو لاسلیک وکړی شو خو پاکستان کې د داسې قسمه سولې قوانین نه اکثر غلطه فائده اغستی کیږي لکه څنګه چې اکثر مالدار خلک مرګ وکړي او د غیر وروسته غریبي کورنۍ سره په پیسو سولې وکړي. ادارې لیکي چې ملک کې بعضي سیاسي ګوندونه دا تور لګوي چې مرکز حکومت او فوز پاکستانی خود مختاری په امریکې هر سکړه او بعضی خلک وایي چې د وجل شوی کسانو د کورنۍ نه په زبردستي د سولې په کاغذونو لاسلیک اغستی شوی دی نو که دا رښتیا وي نو په کار ده چې عدالت ته د دې خبرې نوټس واخلي. ادارې لیکي چې د ریمنډیوس تمامېلې امریکې او پاکستان یو داسې طریقې سره حل رو باسلو چې له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې سمې پاتې شوې. ادارې لیکي چې زیاتره خلکونه دا خبره هیره ده چې پاکستان یو ضرورتمند ملک دی او پاکستان د امریکې د فوزی او مالی مرستو بغیر نشي چلی دی. ورسپانه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې د حج درغلې کیس په اړه د سپریم کورټ اورېدنه کې دا خبره مخې ته رااله چې دې کې نور کسان هم ککړ دي او حامد سعید کاظمی سره د مذهبي امورو وزیره شګفتا جمانی هم شامل ده او د غسې نور کسان هم. د اف ای ای تر مخه په مدینه کې پاکستانیان وایي چې شګفتا جمانی د هغې نه ډېرې پیسې اغستې دي او د غسې د حامد سعید کاظمی له وجې حکومت ته د 200 ملیون روپو نقصان شوی دی. ادارې لیکي چې د حامد سعید کاظمی او شګفتا جمانی نه علاوه په دې کې څوک ککړ دي د هغې نمونه دې هم مخې ته راوستې شي او سپریم کورټ دې په حج درغلې کې ککړ کسانو په ضد صحیح کاروایی وکړي. ورسپاڼه آج په خپل ادارې کې لیکي چې د ګرمۍ موسم شروع کېدو سره سره د بجلی لوډ شیډنګ هم شروع شو او په خبر خار کې د تیر درې ورځو نه د بجلی لوډ شیډنګ له وجې خلک ډېر پریشانه دي. په سلی رشت ګنټو کې بجلی صرف یوه ګنټه وي. ادارې لیکي چې دا ځل د شپې او ورځې د بجلی لوډ شیډنګ دورانیه ډېره زیاته کړې شوې ده چې د دې اړو څه قانوني او اهلاکي جواز نه جوړیږي. ادارې لیکي چې پیسکو چارواکو له پکار دي چې د لوډ شیډنګ یو باقاعده شیډول دی جاری کړي چې اولس ته ډېرې ستونزې مخې ته نه وي. ورسپاڼه مشرق په خپلې ادارې کې لیکي چې انساني سمګلنګ او ښکلي خوبونه خولو وروسته د ځوانانو نه پیسې اغستې کیږي او هغې بهر ملکونو ته لیږولی شي خو د دې غلط کار هیڅوک تپوس نه کوي. ادارې لیکي چې ملک د بے روزگارے او غربت نا تنگ زوانان د کار روزگار حاصل لپاره هر څومره پیسو ورکور لا تیار دي او ملک ډیری نجی کمپنیانی د دې سیس غلط فائدہ اخلي. دا زوانان د بهر ملک پنوم یو داس غلط کار کې ملوث کړي شي چې بیا د قانون نه نخلاصيږي.
انیسا اجمل و چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې و. ګران اوریدونکو دا وخت په پېښور کې د سهار 9:30 بجې سوي دي. ګلایاز به تاسو ته لاند خبر نه واوروي.
د پاکستان وزیر اعظم د فوز مشر په شمالي وزیرستان کې د ډرون بریټ غندنه او د امریکای نه د معافی غوښتنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا قانون وزیر وای تر هغه ته زر تر زر سزا ورکول لپاره به قانون جوړ کړی شي. ملګرو ملتونو په لیبیا د نړیوال د نه الوت سیمې قرارداد منظوري ورکړې ده چې تر مخه فوزي عملیاتو لپاره لاره هواره شوې ده. د امریکای ایوان نمایندګانو د افغانستان څخه د ځواکونو وستلو قرارداد رد کړی دی. جاپان کې د فوکوشیما ډایچی اټمي بټۍ نه تابکاري موادو اخراج ودرولو او بټۍ یخ ساتلو لپاره د اوبو اچولو دریم پړاو شروع شوی دی. او نن د کرکټ نړیوال کپ کې نیوزیلند د سریلانکا پر ضد او آیرلند تر دې دم د هالند پر ضد د درې لوبغاړو په زیان یو سلسلور منډي جوړې کړې دي.
ګولایا زو چې تاسو ته لاند خبرونه واورول ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. او اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر بیرستر ارشد عبد الله ویل دي چې ترهګرو ته د سمدستي او باوري سزا ورکولو لپاره به ډیر ژر د ترهګرۍ په ضد قانون په ټول هیواد کې عملي کړل شي. نور حال پېښور څخه د مشال ریډیو خبريال خالد خان په خپل ډیر راپور کې راکوي.
پېښور پریس کلب کې په یو دستوره کې د ګډون نرستو بیرستر ارشد عبد الله مشال ریډیو ته وویل چې ترخګرې په ضد د خاص قانون نشوالي په وجه نیول شوی ترخګر د عدالت په لار په اسانه خوشي کیږي.
دا ډېر سیریس ایشو ده او په دې باندې صوبای دي په هغه فیډرل دي خدا سي اداري دي چې هغه میٹر کی پدے ملک کے دے ٹولو پہ یو ناستا یو سو ناست شوی دی اور اس ایونچولی دا یو کنسنسس بلڈ شوی دے کہ فیڈرل گورنمنٹ پا انسرجنسی لاس راولی انسرجنسی لاس کے دادی چیرا کم کسان ڈیورنگ دی آرمی آپریشنس نی ولی شوی او اس رچ کم وسط نی ولی شوی دا ہے ریکارڈ با ہوئی دا تیج کم اتھارٹیز پائی کے ڈیفائن شی اور یو دا سے ڈیٹینشن سینٹرز حوالے سر پائی کے خبر بکی گی چیرا دا سے ڈیٹینشن سینٹرز بھی فلی ٹو ٹو تھری منتھس ٹائم کے انسرجنسی لاز برازی
د نیول شوی ترخګرو او د هغوی د ټرایل په حق لا د صوبې د قانون وزیر وایي
دغلته اوورال اف آی آر چې کم کټ شوی دي سیرفلی 600 اف آی آرز کټ شوی دي پای کې نامزد ملزمان په یو اف آی آر کې اون ایوریج 3 ٹو 4 باز کې شپږ یا تی باز کې 2 3 نو 4 پکې ایوریج واچ نو هغه 4 سمره راځي بل 28 کیسز او شو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز باندې کې جوړ شو او هغه کې چې کله ٹرایل تلاړل نو آؤٹ آف 28-25 زما په خیال دی کې د هوشو اکویټ شو 3 کنوکټ شو اخا هم داسې کنوکشن دي چې زما خیال دی کورټ کې به هم مطلب دا چې 98% از اکویټل ریټ او دا هغه دهشتګرد دي چې تاسو پرون معلومو تاسو ته چې هغوی هلته لالې به کول خلک به سټه لالول او مونږ لکه داسې طریقې سره اوس پرابلم دا دی انسرجنسی لاز نشته په دې ملک کې.
بیرسټر ارشد عبدالله وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا انٹی ٹیررسٹ ایکٹ یا قانون کے زنی وړاندیزونه وفاقی حکومت ته وړاندې کړی شوې دي خو تر اوسه پورې دا ته هیڅ پام کتن نه ده شوی.
انٹی ٹیررزم ایکٹ کې موږ تر امین لیگلی فیڈرل گورنمنٹ ته اوسه پورې آغا ونشو دا ډېر بدقسمتی ده چې آغا دا سینیٹ پر سٹینڈنگ کمیٹو کې آغا امینڈمنٹ دا شانتے پراتی دی آغا باندې سر پیشرفت نکیگی.
ننی ویلی شوی تر خگرو خلاف گوائی ورکولو خلکو تا وکیلانو او ججانو تا تحفظ ورکولو پا حق لا ارشد عبداللہ وائی
مونگا پروٹیکشن اس دا فیصلہ شوی چرے ججانو تا پروٹیکشن جاتو او مونگ پروسیکیوٹرز تا پروٹیکشن ہم جاتو او پلس دا دی ریوارڈ سکم دی سیلریز وغیرہ آگے کم مون خبرابر دی ترس کلاونسز ورکولو مونگا سفارش کرے دے مون با انشاءاللہ چکم نوے وکیلان پرائیویٹ سیکٹر نا ہائر کو اویل مون خخ فیسونا ورکو.
ارشد عبداللہ اوائل چی پا ملکان ڈیویجن کی نظام عدل او دار القضاء عملی کولو دا موجودہ حکومت لویا کارنامہ دا خو پکار دا چی اوز دائی خلق دا ترخگر و پزد حکومت او قاضیانو سرا مرستا او گواہی اکلی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ اوس د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ. او اوسو د یو بر راپور پر لور، په پېښور پریس کلب کې د یو غیر حکومتي ادارې ټرایبل ډیولپمنټ نتورک تر سیوري لاندې په یوه دستوره کې په کیمپونو کې میش د قبایلي سیمو کډوالو خپلې ستونزې له خبریالانو سره شریکې کړې دي. دوی وایي چې یو خوا ته دوی د خوراک له کمبود سره مخامخ دي، او بل خوا په کیمپونو کې دوی ته د برېښنا اسانتیا هم نشته. دوی دا هم وایي که چیرې خپلې سیمو ته ستانسي نو هلته په زور پر دوی باندې لشکري جوړول کیږي. نور حال د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په خپل ډیر راپور کې راکوي.
پېښور پریس کلب کې د یو غیر دولتي ادارې ټرایبل ډیولپمنټ نتورک د سوري لاندې د قبایلي سیمو دولس د ستونزو په اړه په یو دستوره کې قبایلي وګړو د خبریالانو سره خپلې ستونزې شریکې کړې. دا چې په کیمپونو کې میشته د قبایلي سیمې ولس د کومو ستونزو سره مخ دي، په دې ډول کې یو څو کسانو مشال ریډیو ته وویل.
زاده جلوزای د کیمم او زاده باجوړې ایجنسی ما زمانم غفار ده مل غفار او زاده مامون قبیله نه ما زمنګا د لاسو په بارک کسانو باندې فیم نه چکم دوه ټینټه راکړي دي. نو هغه شن مونږ ته د سنگل لا کوي، نو هغه شن د ډبل پلی شي مونږ ته د بیجړی بالکل چکم ده بیډی نشته ری زمنګ ما شومان د ګرمۍ په وجه مړ شو. نو مونږ ته دغه بیډی فورن راتلی شي مونږ قطعی چکم ده باجوړ ته نزو، او کوبیا مونږ باجوړ ته زونه مونږ د خپل ماوي زره کی او زمنګ د ترقېتی سومه انجوش چکم دي. نو هغه د مخ کې لاشي ترقېتی کارونه دې شروع شي نو پس تاغې نه به موږ عمل تلاشو.
زما سلام استاد نوم دی مومن ایجنسی سره تعلق لري، دلته بجلوزو کیم کی په پیس فور کې اوسېګم. هغه کې مثال دې ټول نه اوله مسله موږ ته دا پیښیږي چې موږ د ټینټونه د وسه پوری نوې نه شروع زړه ټینټونه کې موږ اوسې کو په بارانه کې اگر اساس تي ټول سامانونه زبونه خراب شي اوړه خراب شي په خنۍ کې کې خنۍ کې په ګرمۍ کې به سخته ګرمي مخ کې دی دا ګرین شیټ راړو هغه په پیس کې دی ولګول او اسې شو کړل نور کیم ته ونه شو. نو مهرباني دی وکړي دوی د ګرمۍ درارسېدو نه مخ کې مخ کې د اگرین شټي راوړي او غړي راکړي.
آزاد خیبر جان سي مالک میر اکبر خبره کوم. مو ته را مصیبتونه دي چې مو ته نونا د واکول او شول خیمه دي مو مغه سي زړې دي مولا بدل نشوي. گرین ټین دا گرین شټ دا مو ته ملو نشه. بجلی په درېم ایسا کې شتا او دوی سو کې بجلی نشته. مو پرشن کې دا پر دی چې چيني دا درېم ام یا شو شو دي مو نه کار شو يرو او مو ته نه ملو وي کې کلا دال ته کاټ کې کلا
برخه اغیستونکو په قبایلی سیمو کې د امن لخکرو په جوړولو هم بحث وکړو. د امن لخکرو په لړ کې د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې دوی وویل.
زما عمر زاده نوم دی، زه جلیزو کیم کې اوسم با جوړی جنسی سم تعلق دی. بار خر موږ ته بارو بار دا ویل شي چې با جوړی جنسی کې امن دی. زمنګ داسې کسان دي چې اغل ته د یو سوج د وجلات شي یا کور ساتي یا ماشومان سره طریقې اغه ارمی داغه کې کم موجوده کسان ال توی اغه په زور رو باسي پاغه څو کې داریانې کوي لشکری په باسي. نو به څخه داسې په ګولو مړ کړو چمچ په لشکرو مړ شي. نو په دا مې ربانی دی وګ چې نور دې زمنګ دا قبایل نه پازابای او نور دې موږ نه وجنی.
زه دا باچورم دوه اړ مامون دو نن می بادر خان دې. زه دا خبره کوم چې حکومت ډیر کمزور اندل ک زمند پار راغله دې حفاظت د پار لکه بمنګ دي دا دغه لکه څوکیداران نه کوي لکه موږ ته لکه سکونت راکی موږ چې مړی بر راوالو چې دغه تر راشي کار ته لاغه مړی لکه ختمي. نو موږ ته لارې کولاو شي لکه چې دا وچ ملک عمل دی. موږ ته لارې کولاو شي لکه موږ چې څه نقصان نشوي لکه هغه موږ ته راکلای شي چې موږ لکه د دې ځای خپل کورونه هر څه به ودان کو موږ خپل کلو ته لاړ شو. دې لپاره موږ دا پوځ جوړ کړی زموږ حفاظت دی موږ د پوځ حفاظت نشو کولای په لکړو د عمل نه حفاظت کوي. پوځ دې په خپل باندې لکه کنټرول جوړ کړي.
دا خبره دا چې موږ خپل ځان نشو ساتلی نو موږ به د حکومت څه دفاع وکړو. پیسې پیش یو سړی چې ځان نشو ساتلی نو هغه به څه دفاع وکړي. پیسې پیش نو پوځ د دفاع لپاره دی او پوځ د ملک دفاع کوي. موږ به سره ټیک دی چې تعاون کوو د خپل اوسه پر موږ غریب خلک مزدوري وکړو نه موږ د پوځ دفاع وکړو.
غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس زو د یو کلتوري راپور پر لور. په پښتني ټولنه کې بنجاري یو مهم مقام لري چې سامان په لاس کې کوڅه په کوڅه او کلی په کلی ګرځي. دا چې په روانو حالاتو کې د بنجاریانو کار او روزګار څرنګه دی او خپل ژوند څنګه تیروي، د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی د بنجاریانو په اړه یو راپور جوړ کړی چې له بنجاري سره هم غږېدلی دی.
بنجاري چې کلی په کلی ګرځي، ګومنځي، ششي او دغه شان نور سامانونه خرڅوي، د زړې زمانې یو تاریخي کردار دی. د زمانې د ترقۍ سره سره بنجاریتوب هم ډیر کم شوی دی، خو دا سات هم په هغه سیمو کې چې پسمانده دي بنجاري شته دی. محمد زمان چې بنجاری توپ کوي د سرو کلی اکاونټ سره نږدې اوسېږي او هغه وایي چې نږدې ده چې هغه د بنجاری توپ د روزګار پرېږدي.
دا داسې سخت کار لکه یو غوایي چې راونیسي او د کال دولس میاشتې ګاڼې کوي لکه اتلس کیلومیټر مزل وکړو په سایکل او بیا لکه تر ماښامه پورې د سایکل سره پیدل ګرځو 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 ماښام بیا راورسېږو. موږ نه هغه خلک اخلي چې کم خلک داسې وي چې یاره غریبانان وي او د بازار د تلو نه وي یا داسې وي چې یو ځای کې خادي وي نو هغه خبره څه کسان لاړ شي د بازار سودا وکړي او څه کسان وي چې هغوی د کوره تللي نه وي نو هغوی هم هغه ځای کې سوداګانې واخلي.
محمد زمان زیاته کړه چې ولس ورته په خسترګه نه ګوري.
یره جی زمون خو په خاندان کې چانو کړي خو صرف او صرف پلارم سپینګری او هغه بل صابون دبلې تاس تن تنه ګرځول هغه پکې خسات تیرې دلو هغه نه بعد زمون به نه تعلیم وک او نم دغه کو د پلارم لکه دشمنه پاتې شي نو موږ به تعلیم پاتې شو او نورم سی سیات نشته یی ګین چې دکان ما چولې وی یم چې تاسو حق حساب کړی به مزه سوجو کو چې یره دا شی د سې دی چې اوس ک ویه ک باد یو ک باران وي خو زمون پکې سات تیر او الله دې ته زما ثواب کی ما اوم چاته ویلې دي لکه چې دا شی داسې دی چې دا خبره ک یو ځای ته ورشه نو ک ته سړی مې نو وی ته ورس پیومره پام بدینی
د سایکل د پاسه صندوق تړلې او کلی په کلی د خپل سامانونو د نمونو ناری وهی. محمد زمان سمر پیسې ګټي هغه وای
یاره چې خنه خو راځینو دغه 250 روپۍ پکې پاتې شي دسی ورځوي چې 70 سیم پاتې شي دسی ورځوي چې 350 موشي زمونږه سوداګان په هغه ورځو کې ډېر خرڅې کوم ورځو کې چې دا ودونه وي یا داسې موسمونه اوس لکه تازه جمع راشي دغه موسم کې ډېر خرڅې کې به ډېر یخنی شي سوک د سیزن سره دغه نه کوي او پرلې شي دې کې خرڅېږي خو ډېره ګرمه کې په سوک به مینا نه کوي.
بنجاری توپ ته د غل غدې د لاسه سمره خطرې را مخته دي. محمد زمان زیاته کړه
اغه خو به مخ کې ډېره کېدل مخ کې ومن د یار نه ځان لا سودام د سړي رنوړل او چې دغه دغه راغلی نو بیا هم لکه خدشته ده رشتہ دارونه مون پیسې راغشتي ځان له مغه روزګارونه درانې کړي چې زبسوس ک خیری ملک سپاشو او امن راغلی.
محمد زمان وویل چې کله هغه د پولیسو په چوکۍ تیریږي نو هغه ترې هم سامانونه اخلي خو پیسې ورته کمه ورکای
نو دا پولیس والا وی چرته جمی کی جوراب یو غواړي او یا چرته ووري کس زین شي زی رومال مومال پکار شي بس دغه شي نه دانه نیمه ورکو منه پیسې مرا کوي او کمه خو ته ځکه اخلو چې لال ګدره می زور ازو پینو دا دونه کو چاوی نه نه غټو
اوس دا ترقې دور ده د بنجاری په روزګار سمرا سر غرزه درې ده. محمد زمان وای
او اوس وخت کې خو خبره ار سړی بازار هم لیدلی او ور سړی لکه داش سیز وس اوس دونه نخ وخی لکه مخ کی خوخی دا مخ کی زمون پلا را دا خبره دشمنای هم پاله لیدیا او دا خبره مونږ هم پکې ځان پسې راخ کلی او ساتلی او اوس وخت کی پکې د سې دی چې مونږه دا خبره چې دلته ځان ته ګورو کور ته ګورو او دې روزګار ته ګورو نو دا یو خام روزګار کا چره بل خو ته پکې سوزی نه او درې دلته بل بلداري او کنه ته نو شرمی
شانواز ترکزئی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
د باختر ستوری
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوری هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوری.
گران اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې د راپورونو ترڅنګ تاسو ته ځانګړي اونیز خبرونه هم وړاندې کوي او سوار رسیدلې د شعر او تصوف اونیز پروګرام ته. تصوف یا طریقت د انسان د زړه یا د هغه روحاني نظام نوم دی چې لاله یې بنده د حقیقت لټون او د خپل نفس تزکیه کوي. بلی خواته به شریعت د ظاهری اعمالو درس ورکوي چې دا ډول خلق د اسلام د دینی فرایزو اداینه وکړي او خپل عبادت ترسره کړي. خود تصوف لپایل سره په دې خوا د وخت په تیرې دو سره د شریعت خاوندانو د تصوف په اړه پر ځینو مسایلو ګوتنی ونی وکړي. خود تصوف عالمان په دې نظر دي چې د تصوف بنیادونه هم د قران او حدیث پر اساسات ولاړ دي او تصوف یا طریقت له شریعت سره هیڅ اختلاف یا ټکر نه لري بلکې دا د اسلام یو باطنی اړخ دی. په دې پروګرام کې هم دې موضوع ته کتنه سوې ده چې د تصوف او شریعت ترمنځ څه تړاو لیدل کیږي.
الله 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 الله
تصوف یا طریقت د انسان د زړه یا د هغه روحاني نظام نوم دی چې لاره یې بنده د حقیقت لټون کوي او د دنیاوي شتمنیو او رنگینوی څخه ځان بې نیازه ګرځوي. د دې لارې بنده خپل نفس تر پښو لاندې کوي او خپل خالق حقیقت ته د رسولو هڅه کوي. په تصوف کې د خدای او بنده ترمنځ ډېر رازونه وي، خو کله بیا صوفیان په تصوفي اعمالو کې د وجد او استغراق و یو داسې مقام ته ورسیږي چې ډېر رازونه څرګند کړي. طریقت د سریعت یا باطنی اعمالو نوم دی، خو بلې خواته بیا شریعت د ظاهري اعمالو درس ورکوي او خپل پیروکارانو ته دین ورښيي. شریعت یوه داسې لاره ده چې له پلوه خلک د اسلام د دینی فرایضو اداینه کوي او عبادت ترسره کوي. کله چې می د تصوف یا طریقت له شریعت سره د تړاو او یا د ټکر په اړه په هندستان کې د تصوف او ادبي علومو لڅړونکو خالق رشید څخه وپوښتل، نو هغه په دې نظر دی چې د تصوف بنیادونه هم د قران او حدیث پر اساسات ولاړ دي او طریقت له شریعت سره هیڅ اختلاف یا ټکر نه لري، خو ځینو دودیز مسایلو د تصوف او اصل رنگ ته بدلون ورکړی دی.
فکر کوم اساسي خبره په دې کې ده چې موږ څومره خرافات د اسلامي او مانوي ارزښتونو سره ګډ کړی دي. اول باید دا سره بیل کړو، کله چې موږ هغه څه چې اسلام یې نه مني، هغه څه چې خرافات دي، هغه څه چې د اسلامي عقیدې مخالف دي، موږ هغه راګډ کړي دي، نو په تصوف کې هم دغو شیانو په ځینو وختو کې ځای نیولی دی. د همدغه اصل له مخې دغه څه چې اسلامي اصول دي او هغه څه چې خرافي او ناوړه یعنی دودیز مسایل دي، دا په دې کې داخل شوي دي. دغه اصلا د تصوف رنګ هم بد کړی او اسلام ته هم یا د نورو مذهبونو ته هم همدغسې یوه ضربه یې ورکړي دي، یو خطر سره مخامخ کړي دي. حتی دغه سوالونو ته که موږ ځواب پیدا کړو، زه فکر کوم خپله موضوع حل ده. تر اوسه پورې دغه دوه نظریات شته. یو تعداد وایي چې تصوف د اسلام خلاف دی، ویل د دې لپاره دوی دغه ثقافتي ځواب د اسلام د اصولو یا د تصوف یا د قرآني آیاتونو پر اساس باندې چې کومو صوفیانو په دغه برخه کې کار کړی دی هغه دوی نشي ردولی. فرضاً څه چې مولانا وایي، څه چې مثلا ثنایی وایي، څه چې رحمان بابا وایي او څه چې مثلا بایزید پیروشان وایي، دا خبرې خو ډېرې ساده معلومېږي په ځینو وختونو کې، لیکن د هغوی اساسات په څه شي ولاړ دي؟ د هغوی استدلال، د هغوی تعبیر، د هغوی تفسیر د قرآن او د احادیثو پر اساس باندې، د دغو دوو اساساتو تر بنا باندې ولاړ. نو موږ څنګه کولای شو چې ووایو چې تصوف د معنویت د یوه معنوي ارزښت په توګه چې اساسات خپله قرآن او احادیث ټاکي، هغه موږ څنګه کولای شو چې هغه ته موږ ووایو چې نه دا صحیح نه دی او دا خبره یو څه هغه ده. بله مهمه خبره دا ده چې یو څه باید سړی د درک او د پوهې پر استناد باندې هم سړی باید ایمان ولري.
د تصوف د پیل نه را په دی خوا د وخت په تیریدو سره د شریعت خاوندانو د طریقت په اړه پر ځینو مسایلو ګوتنیونی وکړي، خو په لاهور کې د تصوف او دینی علومو ښوونکی شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واسطی طریقت له شریعت څخه بیل نه ګڼي او دا د شریعت یو باطنی کیفیت بولي.
تصوف کې د مجموعه په حیثیت غوښتي چې دوی وایي د دې مثال ورکوي صوفیان وایي تاسو چې یو سړی مخې لاره ته ورته وګوري، نو اول ورستا پښتنه دی چې دا څوک، داغه مخ، داغه شکل، داغه سر، داغه لاسونه وښې و دا ظاهر ته ګوري. دویم ته وایي دا څه دی، څه ترا دی، داغه باطن یعنی داغه باطنی خصلتونه معلومه یې. دغه ترا دی وایي چې د شریعت کې دی وس د شریعت د لمانځه ظاهر دی چې شرایط پوره شو، احکام پوره شو، آداب پوره شو، پجمه وسو و دغه سا شریعت وایي. صوفیان کرام خو چې اوس د زړه د څه کیفیت دی چې تا مثلا فاتحه ویله، تا د زړه څه کیفیت و، ستا په زړه کې د الله تعالی طلب و سما وا که نه وه، دغه کیفیت باطینی کیفیت ته دوی طریقت وایي. یعنی ظاهري کیفیت هغه ته دوی شریعت وایي، باطینی کیفیت چې دننه پیدا شي هغه ته دوی طریقت وایي. د ظاهري کیفیت، د ظاهري شریعت او طریقت دوی وایي لکه مغز او اډوکی. د مجدد الفسانی صاحب هغه خبره دا وایي، کل طریقه ردته الشریعه فهي زندقه. هر هغه طریقه چې شریعت یې رد کړي دا هغه طریقه په اعتبار نه هغه زندقه ده. یعنی طریقه له شریعت وتر دا هغه باطینی کیفیت دی، بل صحیح نه دی. بس ځینې خلک ورته اهمیت نه ورکوي. دا هغه بله وجه ده. هغه دا دی چې په صوفیانو کې یو خبره دا هم مشهوره شوې ده، لکه د قرآن مجید آیت دی، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، چې تا نه یقین راغی تر هغو پورې به ته عبادت کوې.
عبادت حاجت نہ پاکی کڑائی مکلف نہ پاتکش نو دئی مل مکلف نہ پاتکڑ مل مکلف نہیں عبادت کبل حاجت نستا پتہ فکر باندھی جلائی دی بغدادی تنقید کرے دے رسالہ شہریہ کی داغ مبارک کی چادہ ویل دی تھی اور سرائی کی کلا یو مقام تو ورسا جی اگر بیا دا وے سما دے عبادت حاجت نستا دی وے تو خدائی مد قسم داخل گدیر غت خبر گئی بیا ویل دی کہ علمنا ھذا مقید بالکتاب والسنت زور دا تصوف علم دا قرآن و سنت باندې مقید دی لدی ما ورا لدی سیوا بل یو خیلن ما پر نظر باندی طریقت و شریعت بغسی سر لازم دی لکا دچا خول دی کہ کسین مخمی دا جانان دی توری زلفی هم دا دی دقا شان لکا توری و زلفی او سین مخ
په تصوف کې د اسلامي عبادت سره څنګه تصوفیان و منی او عشق ته پاملرنه کوي او د دې په وینا چې ترڅو انسان ل خپل خالق سره عشق نوي کړي تر هغه وخت د پزړی کې د وصل تلوسه نه پیدا کیږي. په پېښور کې د پښتو ژبې نامتو شاعر او د پښتو اکیډمي پېښور مشر پروفیسور ډاکټر راجولی شاه خټک په دې نظر دی چې پر صوفیانو ځینې وخت داسې مقامونه او حالات راسي چې هغوی ته بیا ځینې ملایان د شریعت ضد ووایي.
ډېر وخت راسي یو خو د شاعر هم روایت پاتې شوې ده چې د شیخ او د رند او د زاهد او د وایز او دا قسم ته اصطلاحات هم راغلي چې آغا اکثر د صوفیانو سره یا په دغه لاتلونکو سره دا هغوی د اختلاف څرګندېږي. خو ما ته خو داسې ښکاري چې اهل شریعت وي که نه یو خلک چې شرع خو ظاهر ګوري او یو اهل طریقت وي طریقت بیخی دراز او پټ او داخلی سیز ده. نو داسې مقامونه کله کله راشي یا داسې کیفیتونه راشي لکه مونږ منصور خلاج خبره کوو چې په یو کیف کې هغه د خلې نه ووته چې ان الحق. نو ان الحق خو په ظاهره کفر ده کنه خو هغه خو چا پختله نو اگر چې دایته خلکو بیا تعبیرونه جوړ کړي چې هغه ویلي چې انا حق ده نه دی ویلي چې زه حق یم. خدا ځانته یو خبره ده په دې بل بحث کیږي یا به داسې ووایو چې کم حضرت بایزید بستامی ویلي په یو مکه باندې د په یو حال کې په یو کیفیت کې چې سبحانی ما اعظم شانی یعنی زه عظیم یم او زه داسې. نو هغه ته بیا مریدان هم وی چې تا یو وخت داسې ویلي نو هغه وایي چې هغه وخت کې زه نه پوهېدم که بیا پچڑو باندھے وہ ہے اور بیا چیوں پچڑے وہ چڑے پاگے باندھے کار نہ کہو دگا شانتی زن نور سفیانو دا سے خبر کڑی دی دا کیف دا یو حال پا دوران کے چې هغه د شرع په خلاف ګرځي. او څنګه چې تاسو ته ما وایي چې شرع چې کوم ده دا ډیره زیاته ضروری ده او موږ اسلامي تصوف د شریعت نه جدا کولای نشو. دا خبره شریعت اوله پوره ده بیا راځي د تصوف نور مقامونه په دې کې راځي. نو دا چې بیا کوم عملونه دي د صوفیانو د تصوف نو کله کله داسې حالات را پیښ شي چې صوفی خو یو آزاد سړی وي د حقیقت یو تلاش کوي هغه که بیا شاعر وي نو شعر وایي یا خبره کوي یا د ځنو سیزونو نه هغه بې پروا وي بنیازه وي.
په عمومي توګه که وکتل سي نو تصوف یو داسې لاره ده چې ښوونه اسلام کړی ده او دا د اسلام د روحاني نظام یو نوم دی. په کوټه کې د تصوف او فلسفي علومو ښوونکی پروفیسور محمد شفیع آغا هم په دې نظر دی چې د حقیقي تصوف یا طریقت له شریعت سره هیڅ ټکر نشته.
د حقیقي تصوف چې بیا دوی د طریقت د شریعت خبره هغه حقیقي تصوف طریقت دی هغه د شریعت سره هیڅ ټکراو نه لري. ښکاره خبره ده د شریعت سره د تصوف نشي ټکراو لري. مجتهد او عالم دا حق لري چې هغه شی په ګوته کړي او دا هغه شی زندله وکړي. لیکن خبره دا ده چې یو خاص بشریت چې هغه نبی علیه صلوات و سلام د الله تعالی وایي قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بشیرت انا ومن اتبعني ورته ووایه چې زما لار دغه لار ده زه خلک پر بشیرت و دې لار ته رابولم. ودعو الى سبيل ربك بالحكمة اللي ترى قوله ارتوائي في حكمات يرى وبوله دغ حكمات كده دغ بشيرات كده دا فاصل كده شريعات نتيجة ده نو حقيقية تصوف ده شريعات نتيجة ده كم ذي كده شريعات ترى متصوف متصادم هو شريعات سون في در تصوف زياد واضح شيء بي نو بيا ترجيه شريعات ده بيا ده ترجيه مسألة لانه ده تعدل كسنه دي ده برابره كسنه ده مش په شریعت مکلف دا خاص عامله دی چې په طریقه کې دون لیه ناشي چې په ظاهر د شریعت خلاف معلوم شي کنه اول وعده تر وجود مسله ده دا په ظاهر د شریعت خلاف ده په هغه نور مکان کې دا د شریعت خلاف نه ده
تصوف په خپل اصل کې د اعتدال لار ده او همیشه هغه درسونه ورکړي دي چې د هغه شونه اسلام هم کړی ده په پېښور کې د سیاسي ټولنیزو او مذهبي چارو کارپو ډاکټر فاروق احمد خان وایي چې صوفیان خپل مریدانو ته هم دغه تلقین کوي چې کله دوی ځان له شریعت سره سم کړي نو بیا به د دوی د روحاني سفر لار نور هم اسانه سي
چې څومره صوفي بزرگان دي نو هغه ډیر داغي کوم وسی ترين تعداد دي نو هغه داسې دي چې هغه خپل څومره مریدان دي نو هغه ته هم دا خبره په انتهایی سخت طریقه کړی دا چې تاسو به خپل عملی ژوند کې د شریعت مکمل تور باندې پابندی کوي او که تاسو د شریعت پابندی او نکړه نو بیا تاسو په تصوف کې پناه نشئ اغوستی دا چې کوم تاسو شریعت کې دننه یې نو دا تاسو په دې وجه باندې یې چې تاسو د اسلام هم تقاضا ده او په دې شریعت په بنیاد باندې تاسو نور خلکو سره چې تاسو تړون دي تاسو یو پہچان دي البته طریقت اخی په دې طریقې سره وایي چې زبداسي وایي چې کنه سمرا کنه مزید د روحانیت مخې کول د لپاره انسان فرض وکړي یو سوچ وچار کوي یو کله دې یو ځنګل تلل کی او انته کې سوچ کوي یا کله دې تیل کوي سبل صدا چې دغه کوي نو دا طریقت اصل کې د اخی د لپاره د روحاني سفر یو طریقه و نو چې سمرا خو صحیح صوفي بزرګان دي اخی همیشه چې دینو په شریعت باندې پوره پوره عمل کړی دي چرې دغه نه اخوالي پښوی نه دي او هغه صوفي حضرات چې کوم شریعت باندې عمل نه کوي نو اغي نه ټولې دنیا او حتی چې دي صوفي بزرګان هم د اغي نه د فاصله اظهار کړي دي او دای وی دي چې موږ نقطه نظر دا نه دي دا غلطي ده دا چې دنه دا بالکل داسې نه ده پکار نو زما په خیال دا بالکل د اعتدال یو لار ده چې یو انسان تصوف د روحاني مدارج او د روحاني ترقۍ د باره یو لار ګڼي نو بالکل دې د ځان د اغي باندې بالکل عمل به را دي وي لیکن دې سره سره د دې د شریعت مکمل پابندي کوي
طریقت د باطن نوم دی او د بیلابیلو لارو د خدای د ذکر درس ورکوي خو شریعت بیا ظاهر ته ګوري او پر ظاهری اعمالو او عبادتو تکیه کوي د ظاهر او باطن ترمنځ د اختلاف په اړه چې مکله په هندستان کې د تصوف او ادبی علومو له څېړونکو خالق رشید څخه وپوښتل نو هغه وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د ظاهر او باطن ترمنځ اختلافات دومره نه دي چې د یو ټکر و پړاو ته ورسیږي
موږ یو څه داس نه جوړ کولای چې ځنې د شریعت مسائل په طریقت کې د غسره ګټ کو د طریقت مسائل مثلا په معرفت د معرفت مسائل مثلا په قربت کې په وصلت کې یا په سکینت کې دا سره وڅېړو دا نه ګوره مراحل دي او دغه مراحل مسأله په خپل ظاهر او باطن باندې تړاو لري درسته ده لیکن البته خپل حدود لري طریقت طریقت شریعت شریعت او دغه خورسته او قربت بلا مرحله ده وصلت بلا مرحله ده بل اخره په اخر کې یو سالک چې ورستی مقام ته رسیدي هغه سکینت د سکینت په مرحله کې انسان خپل انساني خصائل بلا شور کوي البته هغه څه دایمي یا هغه مقام ته رسیدي چې هغه بیا هم یوازې دای دی او هر څه په بچی دي دا معنا هغه مطلقیت ته رسیدي هغه وحدت ته رسیدي چې په هغه باندې موږ عقیده لرو او پر هغه باندې زموږ تعلیمات او زموږ د عقایدو تعبیر او تفسیر ولا د ظاهر او د باطن په ارتباط باندې د علماو خصوصا د اسلام په چوکاټ کې دغه اختلافونه دومره عمیق نه دي چې هغه تر دې ځایه د تکر مرحلې ته ورسیږي
تصوف یا طریقت له اولی ورځ راهیسی د میانروی یو داس لار خپل کړی ده چې له هر لوري څخه د خدای بندگان و خپل اصل تراوبلی او له خالق حقيقي سره تړون ور پیدا کړي دا یو داسې لار ده چې خپل منځي اختلافات لیرې کوي او په ټولنه کې د مینې ورورولۍ او سولې درس ورکوي چې دا ډول ټول انسانان د مینې په تار سره وپیل سي او له حقیقت سره آشنا سي
ازغی ما کرا پخو کے بدخار شی ازغی ما کرا پخو کے بدخار شی